پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو پی یو استودیو ساته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. نن شنبه ده، د غبرګول یا جوزا 15 د مې میاشتې 16. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 داسي سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد څو شپې وړاندې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتون کو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پورا آمادګی نیول شوی دا هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 داسې سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دي چې تر 3000 ډیرې کورنۍ پکې اوسېږي. سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته په وویل چې په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه احتمال په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمو ووځي. شغله دهقان زیاتوي
ولایت بدخشان از جمله آسیب پذیرترین ولایات در سطح کشور است. در رده یا در درجه اول از لحاظ آسیب
پذیرترین دوید بدخشان ولایت ده هیواد په سطح یو هغه ولایت دی چې د آسیب پذیری خطر پکې تر ټولو ډیر دی. او په دې برخه کې په لومړی کرښه کې دی. ډیری کورنۍ په غوسیمو کې چې شمیرې 15 رسیږي او د ځمکې د شویدن خطر سره مخامخ دي ژوند کوي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 مړه، 15 ټپیان او سلګونه کورونه ویجاړ شول او د خلکو مالداري ته هم زیان ورسید. د بدخشان سیمې اداره وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بې ځای سویو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې لویه ستونزه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونی ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیگ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د ټیم پرون کلکتا نایټ ریډرز ټیم ته ماته ورکړه او د هند غوره لیگ پایلوبي ته ورسې چې سبا به ترسره شي. په پرونی لوبه کې راشد خان د مقابل ټیم درې لوبغاړي وسوځول او 43 منډې جوړې کړې چې په دې ډول د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو. زموږ خلاصې د راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و لغوه کړی و، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به ګوري او پر اساس به پریکړه کوي.
We'll see what happens. It could even be the 12th. We're talking to them now. They very much wanted
They were over Guruchi Tsakiji. Hata da jun pa 12 sama ham kedalai si. Muj us mahalla gui sara khabari ka wa gui ham dir levalti alari. Muj bo Guruchi Tsapishiji. پام دی ال کې د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته ویل چې محتاطانه خوشبينه دي چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وسی. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا جغ رادیو سره په امریکا کې چې پرون خبره وویل چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ نکړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. د پومپیو تر دې خبرو تقریبا 2 وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوال قدرتونو لاټومي موافقه وځي. د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقه پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې سوی و، د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه کړې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحادیې ته متحده ده. ماکرون پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یوه غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستونزي، او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پرېکړې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون همدارس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر روسیه د اروپایي اتحادیې بندیزونه په اوکراین کې د څرګند پرمختګ تر لیدل کېدو نشي لرې کېدی.
تاسو د رادیو تاواجیاس د دې خبرونې په خبري راپورونه کې اورئ. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغوی ته فورمې ورکول کېږي.
ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې په دې برخه کې خلکو ته لازم پوهاوی نه دی ورکول سوی. په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونډ ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیې د تیلو د تولید په اړه نوې موافقه کړې ده. په یو جالب مطلب کې اوري چې اټکل کېږي تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارډو ته زیات شي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې د انتخاباتو د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به یې شریک کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په دې اړه یوه کانفرنس ته وویل چې دغه انتخابات به سولې ته زمینه برابره کړي.
د ټاکنو دغه مهم پړاو نن په افغانستان کې پیل کیږي. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره او د کشمکشونو او شخړو ته د پای د ټکی د ایښودلو لپاره یوازینۍ لاره انتخابات دي. د دغه مهم پړاو پیل د افغانستان د دولت رهبرۍ ته، ټولو هیوادوالو ته، رسنیو ته، همدارنګه سیاسي ګوندونو او انتخاباتي شریکانو ته مبارکي وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده دغه انتخابات د تل یا میزان میاشتې پراته ویشتمه وسي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د وري یا همال میاشتې پر 15 نیټه پیل شوې چې اوس روانه ده. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسې د پیل په تړاو خبري کانفرنس ته ورغلی و چې د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. پردیس په دغه کانفرنس کې نورې کومې څرګندونې وکړې؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او نور چارواکو
مننه. صالح صاحب سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. نن په همدې مناسبت چې کومه ناسته جوړه رابلل شوې وه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، رسمن دغه بهیر په ټول افغانستان کې البته د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز ډاډ ورکړ چې ټولو هغه څوک چې واجب د شرایط د رایې دي هغوی ته به د رایې ورکولو زمینه برابرېږي، او هر څوک چې غواړي چې په دغو انتخاباتو کې ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې ځانونه نومان کړي نو کولی شي چې تر 22 د جوزا پورې دوی خپل نومونه په ټول افغانستان کې ثبت کړي. همداراز د ژورنالیستانو لوري د حکومت د مداخلې پوښتنه ترې وشوه چې په دې رابطه باندې ځینې اندېښنې هم موجودې وې. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې په دې رابطه باندې هیڅ ډول اندېښنه نشته، او خلکو نه پوښتنه دا و چې د کمیسیون په مقابل کې که احیانن په راتلونکي کې کوم توطیه کېږي او یا دوی باندې مال فشار کېږي نو دوی سره دې همکار پات شي. صالح صاحب، په عین زمان کې مونږ د انتخاباتو د کمیسیون البته په پلنډر کمیسیون کې چې د نوم لیکنې پروسال ته روان او که تام نن دغه نوم لیکنه اعلان شوه، مننن هغه معلوماتي بستې کاندیدان ته ورکولې. ځینو کاندیدانو سره خبرې وکړې، دوی بیا دغه پروسې نه راضی نه بریښېدل. دوی ویل چې کوم اړین معلومات چې دوی ته ضرورت و هغه نو ورکول شوی، مثلا د تذکیرو زر تذکیرې چې دوی راوړي، یا په همدې تور ته نور مسایل دی ول چې ځینې مسایل شته چې ګوند پاتې دي او دوی دا ویره لري چې واقعي په دغه د پروسې په جریان کې دوی د خبرېدو پرته به دوی دغه نوملړ څخه وایستل شي. نو یو تعداد اندېښنې هم په دې رابطه باندې مطرح کېدلې. بلې صالح،
او په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سپیناوی څه و چې هر څه ولې داسې په تلوار ترسره سوي او په هوای نه دی ورکول سوی لکه څنګه چې دغو کاندیدانو ادعا کړې ده؟
بلې، هم په همدغه سیمه کې د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال دوی سره هم دغه اندېښنې مطرح کړې چې کاندیدان هم شکایت لري چې د هر څه په تلوار ترسره شوي و ان په خپل د دوی انتخاباتو په سایټ کې دغه معلومات نشته. دوی ویل چې دا اندېښنې چې کاندیدان یې مطرح کوي سمې نه دي او دوی په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي کاندیدانو ته، او بیا هم که چېرته کوم ستونزه پیښېږي دوی حاضر دي چې د هرې برخ پر رابطه باندې مشخص معلومات ورکړي. ډیر ژر به دغه مسایل ټول په دوی په سایټ کې هم ټولو کاندیدانو ته او څوک چې دغه پروسه کې غواړي ګډون وکړي واضح شي، او په دې رابطه باندې دغه اندېښنې او ادعاوې چې د کاندیدانو لوري مطرح کړي رد کړي.
ډیر مننه له حدیث پر دې څخه مو وردل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو پر سر ځینې بنسټونه وایي د دغه بهیر د پیل لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په څیر د کاندیدانو ترمنځ لازم په هوای نه دی سویل. دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې پر یو ځای د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون پر وړاندې پرتې ستونزې لا ډېرې کړي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د کاندیدانو نوملیکنه او د دوی د کاندیداتوري اعلان ته لازمه زمینه برابره ده؟
په لومړي سر کې د کاندیدانو کومه موضوع چې اندېښنه چې مطرح شوې وه د عامه پوهې په اړه باندې موږ سره موافق یو چې متاسفانه یا د بده مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله، او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې. په ځینو مواردو کې دغه مورد دغه خطر او دغه ګواښ ډېر جدي ده.
خو رشید صاحب، فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅیږي چې عملا راشي ځانونه ثبت کړي؟ ځکه له دې وړاندې شاید دا معلومه نه وه چې څوک ځانونه ثبتوي او سره د اوس یو ډول سیالۍ ته زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ دا به د نوملیکنې پروسه چټکه کړي؟
دا کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه کړه چې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی دی. کاندیدان وار له مخکې نه تذکیرو اخیستلو او پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، او په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت یې دې له ما ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راشي ثبتنامه کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده او یا هم فساد یې مخه کړی ده. دغه یو لوی دلیل دی. همدا اندېښنه هم دغه و چې که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو، او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
نو رشید صاحب، د دغو اندېښنو راخوا داسې تاسو چې اشاره ورته وکړه، یعنی خپله د کاندیدانو ترمنځ هم فساد شوی دی او کېږي، دا به څه ډول چڼ کېږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ، د لپاره کمیسیون هغه معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ټینګار کوو چې هغه یو اصلي لارښود وو چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
ارپی ټول نه هم تیر ورځ ازادي راډیو سره اندېښنه د انتخاباتو پر روانه پروسه باندې په ټوله کې بهیر باندې اندېښنه څرګنده کړې او پیو ډول، نو د دې لپاره چې تاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوي، نړیوال ټولنه اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري، دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوي او دوی مخکې ځي؟
دموږ همکاران په کمیسیون کې هغوی همیشه موضوع په ډېر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کوي، ولی موږ د موږ ټینګار دا ده چې په تخنیکی اړخ کې باید ډېر کار وسي، بعد مرګ کار نه سوی. او بل موږ هغه عمده نگرانی دا ده چې دغه جګړې نامنې او مرکزونو ته د موادو نه رسېدل به د دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدوده کړي، خصوصا هغه ساحې چې نام نه دي، ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم رایه ورکوونکی دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په اړه خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران ناورو.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په بیساري ډول زیات شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ښارونو په مرکزونو په ځانګړي ډول کابل کې د هندوانو بازار هم ښه دی او په بیه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی دی. د نوموړي په خبره چې کرنیز حاصلات زیاتی کله هم کرنیز حاصلات زیاتیږي د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون رامنځته کیږي. ښاغلی رستمی وایي وړاندوینه شوې چې په نورو تونکو هم د هندوانو او خټکیو په ځانګړي ډول په کندوز کې چې د خټکیو د کر یو مهم مرکز دی هم حاصلات زیات وي. د اقتصاد وزارت چارواکي په اقتصادي مدل سازي بوخت دي. دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لږ تر لږه د یوې لسیزې لپاره د هیواد اقتصادي پرمختګ وړاندوینه وشي. دی وایي په دې سره د اقتصاد د پراختیا راکمېدو لاملونه په نښه او د ستونزو د هواري په اړه علمي کار ترسره کیږي. د ښاغلي بهمن په خبره په دغه مدل سازۍ کې به د سوداګرۍ په پراختیا، صادراتو، وارداتو، پولي او مالي سیاست او انکشافي پروژو بحث وشي. د نوموړي په وینا لومړني کارونه پیل شوي او وړاندوینه ښیي چې افغانستان به تر 2023 زیږدیز کاله پورې په منځنۍ ډول 15% اقتصادي وده ولري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یوه قزاقي وړو 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجې 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجې 2400 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 250 او 1 لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 4.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
تاسی ازادی راډیو ته غږ یاست. اوس هم یوه بهرنی مسله څېړو. سعودي عربستان او روسیه شایي موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دغه اعلان کړی چې په نړیواله سطحه د تیلو بیې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي. روزان مراد دا موضوع څرلې ده په سټوډیو کې. راسره د مراد صاحب، سعودي عربستان او روسیې دا اعلان چیرې وکړ او دا فیصله به څومره د تیلو د مصرفونکو هیوادونو اندېښنه چې په دې وروستیو کې زیاته سوې وه کمه کړي؟
مننه صالح صاحب. د سعودي عربستان او د روسیې د انرژي او د تیلو وزیرانو پرون د روسیې په سات پیټرسبورګ ښار کې دغلته په یو اقتصادي او د انرژۍ په اړه یوې غونډه کې ګډون درلود. دوی وویل چې راتلونکې میاشت ښایي یوې موافقې ته ورسیږي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیو د کمښت لپاره د تیلو تولیدات زیات کړي. یعنی دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح تر ټولو لوی تولیدونکي هیوادونه دي چې د اوپیک غړي دي او نړۍ ته خام تیل ورکوي. که څه هم چې د خلکو اندېښنې اوس تازه دي، ځکه چې له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې په روانه مې میاشت کې د تیلو بیه ډیره زیاته لوړه شوه. مثلا له 140 ډالرو فی بیرل نه یو ځلی د لندن په مارکیټونو کې 80 ډالر ته ورسېدله. دی دوړو چې کله هم پرون اعلان کړی دی د سعودي او د روسیې د انرژي وزیرانو فقط په دغه یو اعلان سره $4 فی بیرل د تیلو بیه کمه شوې ده چې په دې باندې امید دی او هیله ده چې د تیلو بیه هم کم شي او د خلکو اندېښنې کم شي.
د تیلو په بیو کې د لوړوالي او د ریاض او د مسکو د دې پریکړې اصلي علت څه ګڼل کیږي؟ یو علت خو د ایران او امریکا ترمنځ دغه وروستي اختلافات ګڼل شوي دي. په دې اړه نور څه ویل کیږي چې علت څه؟
تر ټولو لوی علت یې پر ایران او وینزویلا باندې د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ دی. کله چې ولسمشر ټرمپ د مئی په اتمه اعلان وکړ چې د ایران سره له اټومي تړون ووځي نو هغه ویلي چې زه به اوس یو یاداشت لاسلیک کړم چې لاسلیک یې کړ او خبریالانو ته خود چې پر ایران به بندیزونه بیرته برحاله کیږي. دغه راز څنګه تاسې هم اوریدلې دوه درې ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې ایران به د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. نو کله چې په ایران باندې بندیزونه اعلان کېدل نو دا ویره و چې ایران به د تیلو تولیدات کم کړي او په نړیوال مارکیټونو کې به تیلو بیه زیات شي چې په یو ډول له امریکا انتقام واخلي. خو په هماغه ورځ باندې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هر هغه کمی یا نیمګړتیاوې چې په دې برخه کې رامنځته کیږي به سعودي پوره کوي. او یو خبره ساري صاحب د یادونو ده چې په 2018 کال پورې نړیوال په خاص ډول سعودي او روسیا چې زیات تیل تولیدوي دوی موافقه کړې وه چې په دې خاطر چې په هغه وختونو کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې نو د تیلو زیات تولید یې بند کړي. خو دا لومړی ځل دی له هغې راهیسې چې دوی د تیلو د تولید د زیاتوالي خبرې کوي تر څو بیرته هغه اندازه تن چې دوی وایي چې $45 فی بیرل خام تیلو بیه برابر شي دوی به دا تولیدات زیات کړي. اما دوی وایي چې دا تولیدات به تدریجي ډول زیاتیږي او د روان کال په دوهمه نیمه کې به دا کار کوي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه. موږ وردل چې سعودي عربستان او روسیا شایي په خپلو کې موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دا اعلان کړی چې په نړیواله سطحه په دې وروستیو کې د تیلو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د حمید محمد څخه خبرو چې د کابل چپرسپانو نن څه خبره کړې دي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د روسي اقدام په اړه د افغان حکومت پر غبرګون او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. سرخط رسپانه د قبایلی سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان د روسي پریکړه په اړه تون خبرګون خودله او خپل سرلیکنه په دې پل کړه چې نور د ګلاغا شیرزی وزارت وتړل شي. رسپانه لیکلې ده چې پنجابیانو له کلونو راهیسې د قبایلی سیمو د لاندې کولو لپاره هڅې کولې. سو د دغو آزادو او خودمختار سیمو په لاندې کولو سره د پښتونستان یا د لوی افغانستان د جوړېدو تمه له بېخه وکاږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې د پاکستان د پارلمان پریکړه دا د دغه هیواد د سنا لخوا هم تایید شوه او ژر به ولسمشر هم لاسلیک کړي. خو د قبایلو چارو وزارت بیا تر دې دمه یو بیان قدرې هم نه دی خپور کړی. ورځپاڼې په ملي شورا هم انتقاد کړی او لیکلې ده چې د فاسدو وکیلانو پنډ غالې یا پارلمان په اوس ورځو کې د امنیتي او کشفي ادارو مشران پسې راخستې دي او له کاره ایستلې دي. حال دا چې د قبایلو چارو وزیر غوړه خېټه ګرځي او د ورځې خوبونه کوي. هیواد دولتي رسپانې به لیکلې دي چې له برطانوي هند سره د افغانستان د موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې په باب له افغان حکومت سره مشوره وشي. د رسپانې په وینا اوس چې برطانوي هند نشته نو افغانان د خپلې خاورې په اړه د پریکړې کولو واک چاته نه ورکوي او نه هم دا د منلو وړ ده چې څوک دې پر دې سیمو خېټه واچوي. رسپانې د پاکستان په پارلمان کې د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا عوامي ګوند مخالفت ته اشاره لیکلې ده چې دا پریکړه یو اړخیزه ده او ان د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره هم د منلو وړ نه ده. رسپانې وړاندې د برطانوي هند او د افغانستان د وخت د حکومت ترمنځ د موافقې حیثیت هم ننګولې ده او لیکلې ده چې دا یو غیر قانوني او ولسته د نه منلو وړ پریکړه وه چې د زور په کارولو چلېده. ملیارمن رسپانې بیا د قبایلي سیمو د ادغام لپاره د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غبرګون راغسته دی او لیکلې ده چې په دې اړه باید له افغانستان سره هم مشوره شوې وي. رسپانې وړاندې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرستیال غفور لیوال په حواله لیکي چې د قبایلي سیمو د خپلواکۍ له منځه وړل باید د دغو سیمو د خلکو پر رضایت او افغان حکومت سره تر مشورې وروسته شوې وي. په کابل کې خبرونکو پاتې رسپانو بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پیل پاړه او په دې تړاو د انتخاباتو د کمیسیون پر نیمګړتیاو بحثونه کړي دي. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼې آوټلوک لیکلی دی چې سر له نن څخه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومکنې بهیر پیلېږي. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د مرستیال په حواله لیکلی دی چې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره فورمې لا د مخه په ټولو مرکزونو کې موجودې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خپل اسمیسونه راستولی دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، په لوګر کې د نوملیکنې پروسه ډیره ورو روانه ده ځکه چې خلک له پخوانیو انتخاباتو شي خاطرې نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند ده، ناټو د افغانستان ته نور سرتیري نه راستوي بلکې افغان ځواکونه دي په مهمو وسلو، هوایي ځواک او نورو تجهیزاتو سنبال کړي چې د افغانستان دفاع وکولی شي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردۍ څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي او پاکستان ته دی، په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم حضرت پیغام پیغام مال اذر ولسوالۍ څخه زنم نه هو دلو پرشاد هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د اذر مرکزی لسیته د خپل تعلیم لپاره زی د اذر حکومت ورته تعلیم پلاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د اذر لمړی خط چې د ببر د کلی پلاس کې دی. هینه د چې د ازادۍ ردو همرسته زما د پیغام غم او خورل شي تر څو تعلیم کوون په زړه د تعلیم څخه تور نشي او په سالم فضا ورته غوره شي او خپل تعلیم سره ورسېږي په ډیر درناوي سره.
السلام علیکم زکل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټول خرڅې دي کوم نه هیبت الله دی کسم الحق دی کوم مولانا تقی عثماني دی د ټول خرڅې دي د پنجاب د ورس غلامان دي د پیسو د پاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جای لپاره هغه نه کوي چې اسلام خرابوي د جل بدنامي جوړوي او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسیرې اصلي فرصتو باندې دغه ځانمرګې فدایان راستي دي. په خپل ووج په خپل پاکستان په پنجاب کې هر کو پرې عمل تر سره کیږي. هلته ویل دا فدایي نه کیږي د ځانمرګې نه کیږي د افغانستان ته راځي خو هر کو پرې عمل په هر کو کې په راکوټ کې دی لا چې غوښ پورې جوړې کړي کښې به لا دی قسم الحق دی کته کې مانی دا ټول قاتلان زلمانی زما مخ مجلسونو سره کړي ایست دلیل دی ماته نه لري په دې د لایر باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کی چې دا زلمر دی روا دي اس خبرې کې ځان د خلک سره جوړي کچیر روا شي نو خپل پر دې باندې روا دي چې پر دې زلمر کې وښ پدو ولا ما وبا.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنۍ ولسوالینا سمیع الله خلیمي تندر خبرې کوم. زما غوښتن دی ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال 1989 تعلیمي کال نیکاو سیالندې د میاشتې ماش نه دی ورکړ شوی او خونکي د بیلابیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. کچېرې د خونکو ته د تیر کال د نیکاو سیالندې د میاشتې ماش ورنکړ شي د خونکو ستونزې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په نړۍ کې دا مهال تر 2 میلیارډ ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارډ ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2030 میلادي کال کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات نفوس ولري. نور معلومات په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې یعنی 2 اتیا کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارډ کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیارډ ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې اول مقام لري، د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي. خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړ سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی.
اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندستان چې د وګړو شمیر په کې 1.3 میلیارد ته رسیږي په دویمه درجه کې راځي، او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
سیا زدی رادیو ته غوښتل چې په نسن کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د غره د ښویدنو احتمال پکښې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دی چې تر 4000 ډېرې کورنۍ پکښې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمو ووځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونی ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیګ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی وه لغوه کړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالد ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ کړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره سره اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري ده، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستل سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د سور په میاشت کې د نشه یي موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دیش ورځو کې شپږ شپې پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو درې اویا کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیولې دي. له دې کسانو سره تر 112 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، 3011 کیلوګرامه زیات شیشه یا کریستال، 540 لیټره تیزاب او 540 ویا ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوګدو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اتی او قضایي مرکز ابتدایا او استیناف محکمو د دوو خزو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي، او د نشه یي موادو د قاچاق په تورې لیوه څخه تر 1500 کالو بند باندې محکوم کړي دي. د غډول د سور په میاشت کې د نشه یي موادو د 19 جرمی پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې درې تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوي ته وویل د هرات د هوایي ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولې چې غوښتل تر 1 کیلو زیات نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د قچاق کونکو هر یو د هیروینو 500 کپسولونه په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی ول. په یو بل پیښه کې یو تن د پولیسو د تلاشی پر مهال نیول شوی چې مختلف شپږ کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي، د عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو اونیو کې د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایاند حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ننګرهار پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتل یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي، چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې 1 ډیر سوي چې کوکنار کوي،
پرشاش کال په ګرمو ولایتونو کې کرل سوي دي او په ډېر پراخ اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشه یي موادو د محتاجونو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی.
په نورستان ولایت کې شام درې کې پټګر درې کې اکثر ځوانان په ډېر انشي دي.
محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه درسره شریکوو.
ډېره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، درکوم یې.
زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC تازه څېړنه ښیي چې سږ کال د کوکنارو بزګران تر پروسږ کال په سلو کې 11 ډیر سوي دي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان له نشه یي موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي، چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشه یي موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د 2018 کال اجتماعي او اقتصادي څېړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا ترسره شوې څېړنې له مخې د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 11 ډیر سوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزوري، حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالی خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډېرېدو عوامل یاد شوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 11% لوړ شوی چې په خپل ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال کوکنار نه وکړلی په 2018 کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. البته دغه شمیرې په هر زون کې توپیر لري. په 80% هغه کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یوې خوا دغه کښت په ناامنو سیمو کې شوی، خو له بلې خوا بیا په خپله د کوکنارو کښت د دې له عمل شوی چې ځینې سیمې ناامنه شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په سلو کې 46 بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي، او په سلو کې 50 یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شوې تریاکو څخه یوازې له 46 څخه تر 50% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروئین ځینې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشې مواد او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې له مخې وایي په سلو کې 80 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېرې پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي، او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړو چې داسې وخت نو بیا کوکنار مه راوړئ چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیامت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسو سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار ناروا کښت خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له لورې چمتو سوی راغلی چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیل معیشت پروګرامونو ترڅنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرد.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشه یان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په دوو کلو کې په لسګونو کسان په هیروئینو او تریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د برګې مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د محتاجینو د درملنې یو مرکز هم نشته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدي دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام دره کې په شګر دره کې اکثر ځوانان پورې جمع شوي جوګړو را دغه ځوانان کو تباه شو، آئنده نور هم تباه کی او نور دغه زهرلي چیز نه تاسو ځان وساتئ.
دوی که چیرته په هیروینو او افیمو د روږدو کسانو د درملنې دپاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي نو نور ډېر کسان به هم معتاد شي چې وروسته به یې درملنه مشکله وي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په دوو کلو کې یو شمېر معتادین موجود دي، او د ترڅنګ د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې زیات کسان د افیمو په څښلو روږدي شوي دي.
د نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې جوړ کلو کې بعض خلک زیات مرض لري، او د دې اصل لامل هم دغه خلک زیات مزدوري دپاره ایران ته تلل، او د ایران نه یې دغه بد عادت دلته را انتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعض نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اصل بعضې خلک د تریاک واردوي
په دغه معتادانو باندې خرڅوي. مونږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوه کلو کې او د برګمټال په اخصی کلي کې د معتادینو دغه لرو او دا ټول د تریاکو معتادین.
والي وویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، ولسمشر غني هم افسی کلي ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي، خو تر اوسه لا هم یاده ژمنه نه ده عملي شوې.
روحلا انوری و چې ویلې په نورستان کې د نشي مواد معتادین ډېر سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 مزدنی سپو خبريږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 45 کلن محمد جان له درو کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشې هر څه ورسه اخیستي، خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ده سر مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې څلوېښت کوره بلاک مې جګ ونیوه. ما چې د کار کاوه لس پنځه لس کارګر او استادان به راسره وو. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغه لمبه راولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول شوی نه وم. ما یولس دولس کاله ووتل.
په ایران کې دی اول واره نشاله چی شروع کړ؟
اول واره نشه مې دی تریاکو نه شروع کړ. ساوکا ساوکا چار شول. ما تقریبا شل کاله مې نشه وکړله.
کله دی نشه شروع کړ؟ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو.
نشه یو بیزاته کار دی. نشه یو حرام بوټای دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. ریتی به پروت وي دی الله بابو ته پوش وي چې هر رقم د اسمانه تیږه در باندې رالوي دی، هر چاته در باندې راغورځولې. ریتی به سړی هم نه پیژنې. لاس پکې دی ورته وتاړ شو. ریتی به دې غورځوي.
څه شی دی له لاسه ورکړی دی په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دی راوړي؟
پخوان والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته چې پیسې راکړ چې ولاړم به داسې څوک نه و چې ماته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې وو. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي، قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی د څه شي د لاسه، د عمل د نامه د لاسه.
یعنی اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ولې دې وغوښتل چې نشه پرې؟
د لندنه چې راغلم د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان د شپې دروازه راوټ کوله. زیوی استم مخکې د دې نه چې ما وباسي زه په اولاد نه پوهېدم. نو دغه لور ته مې چې وکتل زوتي دا ژړا راغلله د اولاد مې ګوره چې پرې خوم. مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم. دغه به زه شفخانې ته ولاړ شم، د دې به پوره تداوي وکړم چې دغه سیل مرض د ما نه لرې شي. که دا کار ونه کړم د ما هر څه د باینه شي.
کله چې د نشه پرېښوده ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای د مور د آرامه پیدا شي په دیندارۍ کې پارڅه کې. اوس دغه ځای ته وګوره، دا چاخ شوی یم. حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني حوصله کړم. چې چېرته مې خپل په تنګ شي شنو ونو ته کښېنم، چې چېرته مې خپل په تنګ شي یو ذکر وکړم، یو بل کار وکړم. چې نور کله به زه ولاړم بېسوره بېسوره به مې کتل. اوس کور ته چې ولاړ شم ډېر په رقم حوصله کړمه، ډېر مې خپل اولاد ته ګورم، ډېر مې خپل دوست او دښمن ته ګورم، کلي ته ګورمه، قوم ته ګورمه. که چېرته زه وپوهم چې اوس د مانه خرابي کې هغه سات کور پرېږدمه، بېرته شپخانې ته راشمه. اولاد مې ورته خوشحاله وي. ته راځه پلاره مونږ دکان ته بوځه، ته راځه دلته ولاړ شو. دغه اولاد په خپله هم ما ته داسې یو څه شوي که دا سابو دوا اوس دغه دی پاره دو سو څلوېښت روپۍ معاش را کوي. زه اوس هر څه د کور د پاره کړمه، که مثلا اوس لوبیا وښایې، نخوت وښایې، غوښه وښایې. اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم، د دې نه د ما عاید پیدا کیږي. زه ولډینګ کاری کړلی شم، زه کراچۍ جوړولی شم، زه کړکۍ جوړولی شم، زه هر څه کړی شم، هغه دېرش دی زره زه پیدا کولی شم د میاشتې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له محمد ایاز ترنک سره مو د محمد جان مرکه اورېده چې ویل یې نشه یې پرېښی او اوس خوشحاله ژوند لري. دا دې د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت راورسید. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست ښار کې د خښتو په یو بټۍ کې د خټګر په توګه کار کاوه. دې له هغه مهال کشر هلک و چې نشو ته یې مخه کړه او 6 کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما له نشې خبر سو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا په یاس کې از روس په نامه یو شراک دی، ټولې دغه خښتې پکې پخې کورا ده. اما هلته بس د خښتو کارخانې دي، هغه مې چیندلې. بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار، بس چې کار ته به نه جګېدلم، شرمېدلم. اوس هلته یو نفر وه چې بس په تریاکو ناست و، زه یو ورځ زکام وم، نو کارګر هم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی وای. ذاتي دغه په د اشپزخانه کې په تریاکو ناست و، ما ته لې تراشه نن یو دوه پای را وک چې ښه شې د زکام دی مال نه د اسکار هېڅ وخت نه کوم. بس هماغه نشه چې ما په خوله کې ونیوه، رقم بدن سپک و، بس کار مې ډېر ښه اشتیا باندې کوه. نور کومکې ما سره نه کوله، نور ما خپل موټو باندې مې کار کوو. بس داسې وبوله، شپږ میاشتې مې هغه سې کار وکړه. بس کله متاد شوم بیا نو هغه سر کارګر هم را باندې پوه شو، لدتې و چې ته بس ته کار مه کوه. د هغې نه وایستلم دلته وطن ته راغلمه، تریاک عمل مې خالي درلود. بس روژې ورځ و، نو روژه مې نه نیوله. یو انډیوال راته مخکې راغی، ویل چې راځه پولیس وخته ته لاړ شو. ورسره لاړم هلته، ما ته راځه نه ان بده شیا وایم. اما شیشه مې وویل، همالته په نشه باندې پوه شوم. بس دوه کاله مې بهشه ورسره وڅکول. بس آخر کې مې یعنې د هغه کلینری نه ووتلم. بیا مې دا څاګانو کار کاوه، متر 2.5 روپۍ مې څا نیوله. چې ورځې به هېڅ مې ونه وله، 1.5 متر 1 متر مې څا وایله. 400 مې کارګر ته ورکولې، 3.5 روپۍ زما حق کېدله. په هغه کې م زما ګزاره نه کېدله. بس ډېره چې نشه پورته شوه، د کار نه یم واچولم، بس د پیسو د رویه یم واچولم، ختم یې کړم. یو کال ما څاګانه وایسلې تقریبا 2 لک مې ډېرې پیدا کړې، خو یوه روپۍ هم اوس نه لرم. اونه لاسته راتلل، هغلته مې اخیستې، هلته مې دودول. د ښه د بد حس مې بیخي د مغز نه وتلی. صرف ما چې اوس وی ویس کړې و، بس ژوند تر ټولو بده خاطره هم دغه ده چې بس د دې 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم. کار مې هم کړی، ښه مې په ځان فشار هم ورسلی. دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې، ما پهتې لاندې کار کوو. آخر کې بچ راجیک شو، ماغه پیسې و ټولې دوت شو. اوس چې زه حساب ورته کوم، زړه مې وره اخلي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړې د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0999 40 50 50 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډېر شتمن سړی او د کلي خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوۍ خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورواده کړي نو سخت به پښېمانه سي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا دې جان محمد اکا کور ته مرسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې ومونه داړي.
هغه دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمد خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان ماما لکا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي، زه به خولی کږه کېدم. راځئ راځئ چې کور ته ولاړ شو. راځئ
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به درپسې یو.
جان ماما دا کس پای دی نیزه چه اومو نداری. رازه رازه نمو داری. چه گورو چه محمود خانه، رازه پدغه توشکه کینه.
سامده داده کینو.
حجی صاحب سامد خانه، ده پدغه بلا توشکه کینه.
داده کینه سماکا. جان ماما دا که تام کار لری، دیر وقت دی ننیسو، اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو، اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی، سه خبره ده؟
جان ماما دا که خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان ماما دا که محمود خان خو ته پیژني چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دا که مشوره وکه، خو پام دیوی چه داس خیخان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره، تیو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلاره، داده دره چه اومیه.
خزی ستا سنگ خواخه ده، گلالی دی محمود خان زوی تورکو که نه؟
دی محمود خان کم زوی یاده ای؟
بریاله یاده اوم.
سشای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده اوم، پودری دوم رقم نده، پلار خان سره ده، علاج بیو کی؟
که علاج که ولی، اول به علاج کرده وی، او بیا به مونگتو پا مرکه را غلی وی. بلنو، چه معلومه ده چه ده پودری علاج ده غاره گدی که نه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وازله خلک یو، نه میوینی چې زه په داسپینه گیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیره پیسې لري، هم به مونږ ماړو شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم، په لوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وکه.
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سیخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سړیا عذر درته کوم، زاره یې درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
نوځي هیڅ کله هم د تکرار بدل نشي.
د مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو